السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییزه او هم نړیوال اړخونه لري. د پکتیکا ولایتي شورا ادعا کوي چې له څلور ورځو داعش او نورو پاکستاني وسلوالو هلته فعالیتونه زیات کړي. د اوګن نور راپورونه د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. اسمت سروان چې بهرني خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې خو یو داري چې تاجکستان غواړي چې د می په درویشتمه نیټه په اساسي قانون کې تغییر راولي څو د اوسنۍ ولسمشر دایمي ولسمشر پاتې شي. روسیې امریکا ته په دې خاطر خبرداری ورکړی چې جنوبي کوریا ته پرمختللې دفاعي توغندي استوي. او د عراق صدر اعظم عبادی ویلی دی چې په کابینه کې لوی بدلونونه راولي.
بلې خبری ساعت د افغانستان په خبرونو پیلو ناجیه صافی الولی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر ورسته سرګندونې ردوي. د سالنګ لوی لار د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوی. او د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر چنګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر ورسته سرګندونې ردوي چې ویلي د افغانستان حکومت به په روان میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو د رئیس دا سرګندونې تر ډیره د سیمې ګواښونه څېړي. ښاغلی هاشمی ویل چې دا سرګندونې مشخص افغانستان ته نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر جیمز کلپر په خپل ورستۍ سرګندونو کې ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د افغانستان حکومت به په روان 2018 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق احدی نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوی سیمینار ته په دې اړه وویل
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو داریږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني. خو د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسون سره مرسته وکړي. د سالنګ لوی لار د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې چارواکي وایي چې د لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. تر دې وړاندې د کابل مزار شریف پر لوی لاره په جنوبي سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. او د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دولت نه جدیده خواهش کوو چې هغه ډلې چې دغه نن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید د دغو معلومات هم وشي چې آیا دغه طالبان دي که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډه همغږي ترسره کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت سروان څخه اوري.
ټاکل شوی دی چې تاجکستان د می په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو په جنوري کې راوړل د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله وو دیرشو کلونو ته راټیټ کړ او په دې توګه یې د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیسته. شته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شه، درش پیته کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو او همداراز ده او د ده د کورنۍ غړو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لورې د پرمختللي دفاعي توغندوی سیستم لیږل به په سیمه کې وسلواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتومي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندنیو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتومي او توغندوی ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. چین هم جنوبي کوریا ته د تحاد په نوم د توغندوی سیستم د لیږلو په اړه ویلي چې دا به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د جنوبي کوریا او امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې دوی به د شمالي کوریا د دفاعي ظرفیتونو د زیاتېدونکي تهدید په وړاندې د اتحاد سیستم پر لیږلو رسمي خبرې پیل کړي. دوی دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې شمالي کوریا د فبروري په 10 اوږد واټنه توغندی فضا ته وتغاوه. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړې وویل زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم په کابینه کې د بنیادي بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکوي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله یې حکومت ولي کمزورې شوې او خپلوي پالنه ډېره شوې ده. د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه ساعته نږدې پرته ده، ټول ځان یې پوښلی و خو پوی نه شوم چې ژوندی ده او کمړه. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه دی. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیې د تیر کال په اګست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قاره د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکټیک د تل لیمونو سوف ریچ او نورې برخې له دې قاره سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي او دغه هیواد د تیلو د استلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړیږي.
سلام، دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.3. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. کابل اسمان وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.5. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.8. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.4. او په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د واورې د اورېدو اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.4.
ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې د اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه بیا د سی آی ای د مشر له نظر سره موافق نه ښکاري. چارواکی وایي د هلمند په جګړه کې زیات لاسونه ښکیل دي.
په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې داخل دي.
په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک یې دایشیان ګڼي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعض یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري.
په پکتیا کې دیني عالمان هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت زمونږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیلي دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوی
اوس دا ډېر وخت کېږي. له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
افغان انځورګر عیسا منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. په خبري ساعت کې تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر ورستي څرګندونه تر ډیره پاسیمه کې د موجوده غوښنو تصویر ارزیابي کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر پروند هغه هوا د سنا غونډې ته ول چې افغان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ دوه په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډیره د سیمې د غواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غیواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د خاغلی کلاپر له لوري چې کومې څرګندونې شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په همدې ډول ښاغلی هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي امپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلی حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږیږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي. افغان څېړونکي سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د امریکایي چارواکو دا څرګندونې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله وي، خو هغه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په یو سیاسي دریځ خپلولو اجازه ورنکړي چې دا هیواد له سیاسي سقوط سره مخ شي.
امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2018 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. جیمز کلیپر دغه څرګندونې د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته کړې دي، خو د جمهوري ریاست ویاند وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ مسله څومره عملي بریښي.
زه له دغه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمه دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کښې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدی. که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنی سی آی ای یا نور کسان وغواړي دې ډول نوې لوبې په سیمه کښې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو بیا ډېر بحث ده. اصل کې داسې مطلب کوم کول په سم سیاست کښې د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه ده چې یو دم حکم وکړي چې سیاسي لحاظ یو حالت رامنځته کېږي، بلې سیاست دکې مخکې مې علم نه ده چې مثبته قواعد ولري او قواعد.
بله استاد، د سی آی ای مشر دغه راز په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بله ستونزه د همغږۍ نشتوالی و تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هېڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لږ ستونزې د ناهمغږۍ د وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي د ملي د حکومت په دوران کې، او د هغې نه مخکې هم په تېرو څوارلسو کلو کې د لپاره تېرو څوارلسو کلونو په دغه په افغانستان کښې په مستقیم ډول سر نه وي کړی، په غیر مستقیم ډول ائتلافي حکومتونه رامنځته شوي. ائتلافي حکومتونه معمولا په سیاست کښې د مجبوریت له وجې رامنځته کېږي، او همدارنګه اکثرا سلیو لاس نه رهبري کېږي، قدرت ویشل کېږي، کله کله په خپل په پایله کښې ځینې ستونزې را زېږولی شي. دا په طبیعي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړي دي، او هغه مطلقه همغږي چې په نتیجه کښې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کښې نه دي رامنځته شوي. وګورو چې په راتلونکي 2014 کال په جریان کښې نور څه انکشافات وي، څومره کولی شي چې دغه اتحاد د دوو انتخاباتي ډلو تر منځ په یو ارګاني.
استاد، په عین حال کې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو دپاره هڅې روانې دي، که چیرې دغسې څرګندونې کېږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی شي، او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونو ته څومره زیان رسولی شي دغه ډول څرګندونې یا دغسې یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یوه خبر دا ده چې معلومېږي چې په واشنګټن کښې د بهرنیو چارو وزارت او سی آی ای همغږي نه دي، په دې معنا چې د یو خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، له بلې خوا نه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې د خبرو په ارتباط هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کښې هم په دې ارتباط یو واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنګټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی، په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو.
او په خپله حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه یې درې مسایل دي. یوه مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خوا په قانون باندې ځان معتقد کړي، دا یوه مسله ده. دومه موضوع چې کېدای شي د افغانستان حکومت په سیاسي لحاظ غښتلی کړي، هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده، په دې معنا چې باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایې اخیستي یا مثلا په سلطنت د حکومت د سیاسي مؤسساتو په توګه باید تکمیل شي، او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې را مطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو تر منځ نوښتت ناکم په دو لارو نه کېدی شي، هم د قانون د حاکمیت له لارې نه او هم د اقتصادي ودې له لارې نه. په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغسې وړاندوینې بېخي په عمل کښې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر پر څرګندونو یې راسره خبرې کولې. جیمس کلیپر ویلي چې افغان حکومت ښایي په 2016 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په څو شیبو کې پر همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه خپروو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د استخباراتو ادارې مشر ویلي چې افغان حکومت شای له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمز کلیپر د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته وویل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سیاسي ماتې له خطر سره مخامخ دی، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. دا خبرې په داس حال کې کیږي چې د ملي یووالي حکومت له تشکیل نه تر یوه کال زیاته موده اوښتې او د سولې د مخامخ خبرو لپاره هم د سیمې په کچه هڅې روانې دي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې افغان حکومت څنګه کولی سي ځان له سیاسي ناکامۍ نه وساتي؟ کولی سي چې خبري ساعت ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999 203 1540، بله شمېره مو د 0800 822 1515. کولی سي چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. آدرس مو د راډیو ټکی آزادي. تخنیکام کار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو چې پرې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ عثماني صاحب.
زما نظر خو په دې دی، اول تر اخره چې بهرنیان زموږ هېواد ته راغلي دي، دوی د دې هېواد لپاره متحد نه دي او نه صادقانه ګام پورته کړی دی. دوی هر وخت دغه جګړه ټوله په دې هېواد کې همدې روانه کړې ده او همدې دغدې لامل دی.
ډېر مننه. افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وساتي په داسې وضعیت کې چې تاسو د جنگ یادونه وکړه، د سولې هڅې هم روانې دي؟ افغان حکومت څه کولی سي؟
افغان حکومت خپل غیر حکومت چې دی شوی دی، دا غیر مشروع حکومت دی. په قانون کې دا مشروع حکومت نشو ویلی ځکه چې دا خپل غیر قانوني حکومت دی. ټول لامل یې دغه موږ دوه خپله مشران دي چې دی تر اوسه خپل خپل حکومت باندې بې اعتباره دي او دوی خپله په سیاسي مشکل کې مخ دي. دوی هم د دوی او دا امکان لري چې د سیاسي ناکامۍ سره مخ شي.
ډېره مننه. ستاسو نظر واورېدل سو. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته هم ورزو چې څه نظر لري. اوریدونکي څه فکر کوي چې تاسو افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وژغوري؟ بل اوریدونکي په لاین کې دي، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله
مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصوي دی. اوریدونکي لکه چې موږ غږ نه اورو، ټلیفون یې قطع سو. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې دغه نظر څومره عملي بریشي؟ کولی سي چې زنګ راته ووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999 203 1540، د افغان بسیم شمېره مو د 0800 822 1515. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د سکایپ د لارې تماس راسره ونیسي. آدرس مو د راډیو ټکی آزادي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، خپل ځان را معرفي کړئ. کوم ولایت څخه مو زنګ وهلی؟
سلامونه سړی صاحب، سلام زازیم دی پکتیا ولایت نه.
مهرباني وکړئ زازی صاحب.
سالی صاحب، تر څو خپل اتفاق او اتحاد او اسلامي اوسې په نامې مسلمان یو اسلامي نظام دی، خو دا ګډې وډې لوبې چې ټول اندېښنې دا کنن دی که سبا دا د سکوت سره مخامخ دی او چې چېرته د اسلام او د قرآن قانون په هر چا باندې که هغه په ما وي که په تا وي که په بل وي نافذ نه شي، نو دا کنن دی که سبا دی دا سکوت سره مخامخ دی دا حکومت.
بله ډیره مننه، ستاسو نظر واوریدل سو. یو اوریدونکي بل اوریدونکي هم پلان کې دیته ورزو. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو. مهرباني.
بله
ستاسو ټلیفون رخصت دی.
دا خبره چې د افغانستان دولت په سیاسي ناکامۍ سره مخ کیږي، دا سل په سل کې صحیح ده، ځکه چې حکومت او خلک ډېر فاصله لري. ورځ په ورځ خلک د حکومت سره لري کیږي. مثلا زموږ د روزګان په ولایت کې موټر سایکلانو ټول ولایت کې بنجیر دی، هیڅوک کاروبار نشي کولی. کاروبار پته لغلی دی، خلکو اقتصاد څه پته لغلی دی. نو دا خبره زه اوس تاییدوم، سل په سل کې حکومت ناکامۍ سره مخ.
ډېره مننه ستاسو د اوریدونکو نظرونو څخه چې پروګرام ته مو زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. د امریکا د استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه واورېدل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي، نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنگ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان د بشلابند پارامن کې چې په ساته ملکونه حتی عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي، چې ویل کېږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلا مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه دي چې د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باري عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړي هم وي علاج یې دا دي، لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغسې چې لازمه وه پام نه دی شوی. خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
بلخو د هلمند امنیه قومندان وایي چې په مرجع او سنگین ولسوالیو کې د افغان قواوو په تصفیوي عملیاتو کې څلوېښتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیه قومندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ مرزي احمدزي ته په مرکه کې ویل چې دغه عملیات له یوې اونۍ راهیسې روان دي.
اوس کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې زمونږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی ده، او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای به جای شوي دي، او د لارې پوستې هم جدید پراسوی دي چې هغه باندې کار روان ده، او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې پراسي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوی دي او څه وخت به پای ته ورسیږي، او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وخت دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوی دي او تقریبا یو اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغو ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنگ مقاومت نه لري، توانمندي د جنگ له لاسه ورکړې ده او د ماربې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب که تاسو وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم داسې ځاني او مالي زیان رسېدلی ده او یا نه د هغوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنگ هم چې دوامداره سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحونه پیرونه کوي. زمونږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای د هیڅ نه ده.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وی چې په هلمند کې د روان جنگ په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول د ویل چې بهرني ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سیمه ییز هیوادونه لکه ایران او پاکستان هم د هلمند په جنگ کې لاس لري. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم درو خو سپورټي خبرونه.
سلام پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا په سالیو کې د افغانستان یو شمېر ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډالونه خپل کړي دي. د دغه کمیټې وایان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د والیبال، وشو او پهلواني ټیمونه د سیالۍ ډګر ته وتلي دي. ښاغلي نیرو زیاته کړه چې د وشو او پهلواني ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د جنوبي اسیا سیالۍ هر دوه کال وروسته په یوه اسیایي هیواد کې ترسره کیږي. تکل چې ودی چې د افغانستان د هندبال ملي ټیم نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړی سیالي په هندستان کې پیل کړی. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی آزادۍ رادیو ته وویل چې د انجنونو د هندبال ټیم به خپل لومړی سیالي د بنگلاديش له ملي ټیم سره او د هلکانو ټیم به خپل سیالي د پاکستان له ټیم سره پیل کړي. ښاغلی نیازی هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د هندبال ټیمونه به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. او ټاکل شوی دی چې سبا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هندوستان د کورنیو ټیمونو ترمنځ څلورم دوره سیالي پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالا فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دې سیالیو په لړ کې یو بل سیالي هم ترسره کړي. د ښاغلي فضلي په خبره د دغو 5 سیالیو تر ګټلو وروسته به ګټونکي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د هندوستان د یو کورنیو ټیم په وړاندې ماتې وخوړه. د خبرونو پای.
سبون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په دې خبري ساعت کې دا غره پورونه درته لرو. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوی چې خلک وایي دایشان هم په هغه کې شامل دي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضی نه لري. دا هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشان دي. دوی سره هر څه صلاح هم لري.
په پکتیا کې دیني عالمانه هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت موږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیل دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوې
و. دا ډېر وخت کېږي له وخت چې دا جنگونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. د
افغان انځورګر عیسا منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی.
دبی مونږ کار ځوانانو د لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. نور راپورونه هم درته لرو. د پکتیکا ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلور ورځو راهیسې داعش او ځینو نورو پاکستاني جنګیالیو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په پرمختللو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره دغه ولایت په ګومل او ورمیمی ولسوالۍ کې فعالیت کوي. نور حال د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګوم لوړ ممی ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلور ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلې چې تور بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او ډیری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلې ده. نو هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي په جنګ کې دي، یو بعضې نشانې چې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي لسله خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه خپاره شوي وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي و چې دغه ډله یې له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وی هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وی، کدی کې غیر مسؤول کسان وی. حکومت مسؤلیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل ترامت ارزي ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې آواز زده چې زړه په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیانا ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره داده چې دوی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي
دا په داسې حال کې دا چې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بے بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
د امنیتي نهادو مابین کې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک
کړو. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنګیالیو د فعالیت مخه ونیسي، وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
ستاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زاویاره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر ته، وزیر صاحب داخله ته، او لوی درسي صاحب ته، او ملي امنیت رئیس ته، او سرحداتو وزیر ته دغه ته خواهش کوم، قرآن ته وکسوي، رسول ته وکسوي، پیغمبر ته وکسوي. کوم تجاوزونه پاکستان پټ خو استخباراتي چاودنې کوي اوس ښکاره په زاویاره ولسوالۍ کې هم دروازې جوړوي، پوستي جوړوي چې ګردیز پورې ساتنه لاندې دی. په پکتیکا کې په خوس کې مخکېږي، دروازې جوړوي، څوک مو په پټه مړ کوي او څوک سرګنده تیری کوي. په تاسو کې چېته دغه شي مخنیوی ونه کړو، عمري مو تاریخ خراب وي او افغانستان به خړ وبو وړی وي او افغانان به در بدر وي. او څومره افغانان چې شهیدان کېږي، څوک میانو ښکار کېږي، څوک د مرمۍ ښکار کېږي، څوک د بمو ښکار کېږي، دغه ټوله ګناه د تاسو څو په نفرو کې غاړو کې اروېږي.
ابو یاسر مستغنی زابل قاضی نے پلان ٹیم سول دے سول دی واد والو ارمان دے او اللہ تعالی جل والا تنا او سوال کی کہ بدران ہوا افغانستان کے دا سول او ثبات راولی پر سے ہم دا اسمان پر صحابہ آزاد آباد سو کال اثر لوڑی او پیاوڑی افغانستان ولی سلام علی من تبل ہوا
زه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. موږ د تګاب ولسوالۍ لپاره یوه شفاخانه 15 بستره منظور شوې وه اوه کاله مخکې، اما د کاپیسا ولایت مقامات په دغه شفاخانه باندې د تګاب ولسوالۍ کار نه شروع کوي. آیا د دې علت څه دی؟ آیا دا زموږ حق نه دی چې موږ شفاخانه جوړه شي؟ تګاب ولسوالۍ ډېر نفوس لري، ډېر خلک کېږي او ډېره قوي لویه ولسوالۍ ده. موږ حق لرو چې موږ یو شفاخانه مجهزه ودرو، ډاکټران پکې ودرو، په نجرا کې شفاخانه جوړه شوې ده، د کاپیسا په ټولو ولسوالیو کې شفاخانه شته چې مکمل شفاخانه. آیا موږ تګاب د خلکو دا حق نه شي شفاخانه موږ جوړه شي؟
د افغان په صفت زوایم د ماهیبینو وزارت نه هیله کېږي په جدي ډول چې دغه رئیسان چې دي د ماهیبینو سره ډېر سخت ظلم کوي، کله په یو نامو کله په بل نامې. هر ماهیب نه سل ډالر، دوه سوه ډالر، یو نیم سل ډالر دا اخیستل کېږي. د شبغني حکومت دا رئیسان غون لري چې او نوي رئیسان وټټي. وسلام.
تاوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبري سات کې واوریدل. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅې پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي. داود تپان رپورټ ورباندې برابر کړی.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي، ورځ تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت زموږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم، چې هغوی په عبادت کې هم افراطیت ته نه منې کړي. لکه یوه واقعه ډیره مشهوره ده چې درې صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویل چې زه به ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه به ټوله شپه ویښ وسیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې نه، تاسې به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات له الله تعالی نه ویریدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
د دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی یو طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوي هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو، راټیټ کو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو للارې، د پانتون للارې، د مکاتبو للارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق دا کانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه به دا وي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې له کار کېدو څخه وژغوري. دا د خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنی په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې د نړۍ کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې د معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلې شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدنی فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پانتون استاد او مدنی فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتو دي دوی دغه پریکړه چې د تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدنی فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغسې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلک ترېنه خبره دي، پاملرنه وکړي او هم د خلکو تر غوږونو ورسي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ځینو لویو پروژو کارونه بند سوي او په سلګونه ځوانانو ته چې د بیا رغونې په پروژو کې د کار بوختیا برابره سوې وه اوس ټول بېکاره دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د ناامنیو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړې پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم: کندنکاری، زاوری، ارباب کول بود. این پروژه ما فعلا متوقف است. پل است و سرک است. کندنکاری
زاوری یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شامل وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت 2 میلیونه ډالره و. قریشی همدار از وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له څلوېښتو نیولې تر سلو تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي، او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوخت و، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه و، کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، نامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سې چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او نامنویو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
افغان مینیاتور او انځورګر عیسی منګل چې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي، په خپل هنري سبک کې افغاني سبک ژوندی ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په نسبت د خلکو هنري ذوق بدل سوی او خلک پخوانی سبک انځورګري زیاته نه خوښوي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرېدو په حال کې دی او پکار ده د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅه وسي. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مود است و چې د آلمان په خوره کې د 4-5 کال کېږي چې مسافرای کوم کار نه کړم، کم کار کوم. یو خو وخت نشته، بلې ما د شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمينه نه راته مساعده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سیټولنی همسته چې په دې برخه کې کار کوي، چې د غوستره تاسو په ارتباط کې وو، سي یاد اقل غوي به کې د ستاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړه او هغه ډېر ښه جواب ما ته راکړ، چې د ځوانانو لپاره زیاتر هنر شوق هغه خلک دي. د راته ویل چې که چیرې ته څو ګرم او ساړه رنګونه سره ګډوډ کې، ستا د مثال د میکلانج دا وینچي یا د موږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنګونه دای خوښوي، د لپاره چې دوی ویده کېږي، د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلوک دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي تر یو وخته پورې، نو پس لږ نه دغه هم غورځي بل را اخلي. د دې موږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي؟ اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی، که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی، څه علت تاسې ګڼئ؟
خو زه تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې د مونږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیا مونږ دغه هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثال راوړم، یو کلاسیک موزیک، یو نن مډرن موزیک. تر هغه دا چې زه خبر یم تاسو خپل یو هنرمند یاستئ، څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د حالمغالي موزیک کې؟ د دې مونږ په هنري نقاشۍ کې هم عین شسته ثالثه،
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي، په خبر څه پلاس کې؟
بالکل بالکل. زه تواله چیرته یو کلاسیک ټابلو، چیرته یو ګرافیک نن مدرن ټابلو، کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل.
فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل سوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک درته وایم، دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا سوي دي، دا ګوروو نه تک تورته وي، دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. د مونږ تاسو په خوانی موزیک پاتې ده، دا هنر د نقاشي هم ډیر کم ګورملته چې تاسو ورکه تللای مر لاړ مول ګالری ملي ته، د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم، ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکه ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته،
دا د کورنی جنگونو مخکې کورسته
نن نه جنگونو مخکې.
او ستاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پرې و خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلې ک تر اوسه پرې په افغانستان کې خوندې دی بل ځای
خوم باندې نه بندونه مبالغه کړ تاسو هم چې کم لکمه دی ورځ د درو ساتو نه تر پنځو شپږو ساتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده تشهیر مطلب دا اصلي مینیاتور د ممتاز د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیات نه برخوردار ده او د منځ کې چې د ما په دې کې نه وره را وړي د بهزاد مکتب کې اصلا بود پرسپکټیو دومره په کار نه کېدو ما دا کار پکې کړی ده خپل د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنه ولې رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته نن ورځ پورې چې ډیر هم مجبور شوی ما ندی خرڅ کړی د دې لپاره ماته د اولاد حیثیت لري
دغه د بهزاد مکتب یادونه تاسو وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندې دی ځنی پیروان لري یا ځنی کسان سچې نور ته تدریس کی
بدبختانه نه او هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشال د خدای پاک وبخیر د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د میناتور کې د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو د لپاره چې د ایران هم دې کې کار کوي سمرقند بخارا کې هم در په هندستان کې د مغول مکتب هم سته او د مغول مکتب تقریبا ویل سم چې 80% د مونږ مکتب سره شباهت لري چې د مونږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نوورې پکې کړې دي نو راغلم نن ورځ پاسې د مشال نه چې د مونږ سره تذهیب کار کولو په تصویر کې د مونږ سره و ماین اعتمادي خدای دی وبخې ته کار کولو نو دوی دوه چې د بین لاړو مرسولو بس د هنر هم سره تقریبا نسته پکې و سکون دي د چې لاړ اصلا د مینیاتور چا پیژندونه نه و
په جرمنی کې میشت افغان انځورګر عیسا منګل و
ازادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي ساش کال د عراقي پوځیان د موصل شهر ونیسي اسمت سروان جزئیات لري
د امریکا یو جګپوري استخباراتي چارواکي پرون موبایل احتمال نویني چې ساش کال دی د عراق پوز د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مهم مرکز موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي د امریکا د سمندري ځواک ډګر جنرال وینسینټ ستیوارت د نورو امریکایي او عراقي چارواکو خلاف چې وایي ساش کال به موصل آزاد کړي خوشبینه نه دی موصل د عراق دوهم ستر شار دی د عراق حکومت د دې لپاره چې د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي اعلان کړی چې پر اساس به په زرګونو اضافي پوځیان موصل ته څیرمه ځای پر ځای شي ستیوار چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس دی د دغه هیواد د سناجرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د موصل عملیات به پیچلي وي زه دومره خوشبین نه یم چې په نږدې وخت کې دا شار ونیول شي زما په نظر یقینا چې دا کار سشکال نه کیږي د همدرز وویل موږ شای عملیات پیل کړی شو د موصل په شاوخوا کې ځینې جلا بریدونه وکړو خو په مسؤن ډول د موصل نیول پراخ عملیات دي نه هغه څه چې زه یې راتلونکی کال یا بل وخت وینم عراقی ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د دسمبر په میاشت کې رمادي شار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو له بلې خوا د موصل بند چې له مخکې څخه د نړۍ تر ټولو خطرناک بند بلل کېده د نړېدو له خطر سره مخامخ دی د امریکا د یوې څېړنې له مخې چې د عراق پارلمان پرون خپره کړه د دغه بند د نړېدو په صورت کې په میلیونونو انسانان ډوبېدای شي
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات د جدي امنیتي ستونزو له لړۍ سره مخامخ دي د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات د فرشته جلالزی پر رپورټ کې
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی د دې په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټول نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي کله پر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپله څه باندې 50 کلنه کاري تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه و لیدلې لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل ادارې رپورټ هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د ده په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنټ یا سایبر سپیس ته حملو له لارې په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یوه نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبري نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متعهد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بیگانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږترلږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي. دا د تیر کال په پرتله لږترلږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حملو ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنیو تروریستانو له امله به شایي په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پیښ کړی دی. د ده په وینا قهرجن او بې باک روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو همشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایګیرو کې ګټون کې اعلان شو. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د ګوندونو خپل منځي رایګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پای ته ورسېده. په جمهوری غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ټرمپ د 34% رایو په اخیستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو ښه کړي.
وی آر ګوینګ ټو میک امریکا ګریټ اگین.
نوموړي خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي. دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو، په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو، ټول هغه هیوادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نه سي. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې ښکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکرې کوي. دا به نور تکرار نه سي. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډېر ښه، ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام، ښځو او کډوالو په برخه کې یې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوې وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو همشیر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالې هیلری کلنټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وې غوښتل چې پرې نژدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېږي. دی وای موږ به پراتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل ترڅنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شیارخي جمهور غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پای ته نه دی رسیدلی. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
The America pa New Hampshire ayalat ki de ratlun ki walas mashin intikhabato la para de gundun khpal manzira igirani de session be paraz masham na waqt pa itawara sede. De America khabari rasani wai diru khalku pa de intikhabato ki gadun darlot. Tar de urandi pa Iowa ayalat ki de tiruni para igiri u ki de jumhuri ghoshtun ko la gun sakha Todd Cruz aw la Democrat gun sakha Hillary Clinton diri rai gatelwe. Ratlun ki gundi rai girani ba pa janubi Carolina ayalat ki تر سره کیږي.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درته درلودل. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي، خو جمهوري ریاست وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان په اړه نه دي. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک وایي د داعش غړي دي. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موسول ښار ونیسي.